ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ
سلیم شیخ در منوریدون که خراخل از ده خبری خوروانه لواشنطن دی سی نبراندی کیگی. نن ده یک شنبی ورز 2014 کال ده فبروری ده میاشتی و همه نیتا ده ده وقت پا پاکستان که ده سهارت نیمه، افغانستان که اته، او دلتا پا واشنطن که ده فبروری ده میاشتیش بگم نیتا ده او ده شنبی ده شبیه لس نیمه بجیدی. زیم از تاسو کوربنام و نظر شهید اول هم تاسو پام را گرزم ده مهم خبرونو سر چکوتا. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د رواني کورنۍ جګړې د سیاسي لارې حل پر راوستلو فشار راوړې او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سولې د خبرو مقصد تشدد ختمول دي.
تشدد یو غټ چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو یو اهم مقصد دی.
سعودی عرب لخوا ترهګرو ډلو پر ضد ځمکني عملیاتو لپاره شام ته د پوځونو لیږلو د وړاندیز وروسته د شام بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړي چې که چیرې هم چا شام ته پوځیان راولیږل نو مړي به یې بیرته په تابوتونو کې ورولیږي.
د شام خارجه وزیر وایي چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده.
د پاکستان سوپر لیگ پر روانه سیالیو کې د پیښور زلمی په خپل دویمې لوبې کې لاهور قلندر ته په 9 سره ماتې ورکړي. نن به د اسلام آباد یونایټډ، کراچی کینګ، کویټا ګلاډیټرز او پیښور زلمی ترمنځ میچونه وي. سرچکی تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې بهیر په هکله د شنبې په ورځ اسلام آباد کې یوه غونډه ترسره شول چې پکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان نمایندګانو ګډون وکړو او د افغانستان د سولې خبرو اترو مخ ته وړلو لپاره یو تګلاره جوړه کړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د فبروري تر اخره به د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. اسلام آباد کې د افغان جوړجاړي د عمل بحالۍ لپاره د روانې څلور ملکي غونډې پر مهال سرتاج عزیز وویل افغانستان کې د تشدد څخه د ډکو پیښو خاتمه د سیاسي جوړجاړۍ د عمل له لارې کیدای شي. بلې لورې ته د افغان طالبانو ځینې چارواکو وایس آف امریکا ته ویلي دا یو اړخیزې خبرې هیڅ نتیجه نه لري. بلې لورې ته د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره ورځ په جنیوا کې خبریالانو او د سر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره چا هم خپل پوځیان راولیږل نو د هغوی مړي به یې په تابوتونو کې بیرته ورولیږي. دا خبره نوموړې د هغه وروسته وکړه چې یو څو ورځې وړاندې د سعودي عرب د پوځ ویان جنرال احمد اسیری مطبوعاتو ته ویلي چې داعش یا دولت اسلامي ترهګرې ډلې ته په شام کې ماتې ورکولو لپاره خپل ځواکونه لیږلو ته تیار دي. د دغې وړاندیز هرکلی د امریکي حکومت لخوا هم شوی دی. بلې لورې ته د پاکستان سر لیګ په روانه سیالیو کې د پیښور زلمی په خپل دویمې لوبې کې لاهور قلندر ته په 9 سره ماتې ورکړي. نن به دغه لوبه په اسلام آباد کې ترمنځ د دغه یونایټډ کراچی کینګ، کویټا ګلاډیټورز او پیښور زلمیو ترمنځ میچونه کیږي. لاهور قلندر د لومړۍ بیټنګ نه وروسته 112 رنزونه جوړ کړي چې ځواب کې پیښور زلمی دغه هدف د 1 په زیان په 14 اورونو کې پوره کړو. افغانستان کې چارواکي وایي د شنبې په ورځ افغان ملي ځواکونو او امریکایي ځواکونو یو ځای د افغانستان په ختیځ هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 28 تنه د داعش وسلوالې ډلې وژلي. ځایي چارواکي ویلي دا عملیات د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې ترسره شوي. د اچین ولسوال ښاغلی حاجي غالب وایس آف امریکا ته ویلي چې د بمباریو په ذریعه یې 14 تنه هغه داعشیان وژلي کوم چې د غرونو په لمنو کې راغونډ شوي وو. هغه دا هم ویلي چې وژل شوو تنان پاکستانیان وسلوال وه. بلې لورې ته د پاکستان د ناامنی صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې د امنیتي ځواکونو د یو کاروان سره نږدې ترسره شوي چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د سرچینو تر مخه دغه چاودنه د ضلعې کچهري سره نږدې د اف سي ځواکونو د کاروان تر څنګ شوې ده چې په نتیجه کې د اف سي د عسکرو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه د قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس راځو ریپورټونو ولورتا. څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د افغانستان د سولې بهیر په حق لا د شنبې په ورځ اسلام آباد کې یو غونډه ترسره شوه او په دې کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان نمائندگانو ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې خبرو اترو مخته وړلو لپاره یو تګلارې جوړه کړې. په دې حق لا د ډیوه ریډیو خبریاله رابیه پیر د اسلام آباد نه دغه ریپورت را لګړې او ریډیو ته تاسو په امرل راګرځو.
د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو غونډه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو په تګلارې اتفاق سوي دي او په دې خبره زور راوړل سوي دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دي. د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو، پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین د نمائندګانو دریمه غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري، د افغانستان د پلاوی مشري د افغان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی کړی و. په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین خصوصي استازي ډینګ شي چینګ هم ګډون وکړو. د غونډې وروسته جاري سوي اعلامیه تر مخه په غونډه کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کېدونکو د خبرو لپاره یو واضح تګلارې جوړه کړې سوې ده چې پکې دا خبره هم واضح سوې ده چې د روغې جوړې عمل به په څومره پړاو کې وي او څرنګه به وي او د دې لپاره به انتظامات څرنګه کیږي. په غونډه کې پر دې خبره زور راوړل سوې ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دی. درېمه اهم خبره چې دغه اعلامیه کې مخې ته راغلی ده هغه پر طالبانو دا ژغ سوې ده چې ټولې ډلې د خبرو تک شینی. اعلامیه کې دا هم ویل سوې ده چې د خبرو څخه په افغانستان کې د تندروي په مکمل توګه بیخوانه او په افغانستان کې پکار دی پایداره امن راسي. د څلور هیوادونو دغه غونډې تمه څرګنده کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روانې میاشتې په پای کې شروع کړې سي. په دغه غونډه کې دا هم ویل سوي دي چې د څلور هیوادونو د غونډو دغه لړۍ ته به دوام ورکوي او د دې لړۍ څلورمه غونډه به د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه په کابل کې کیږي. د دې څخه وړاندې د غونډې د پرانستې په مهال خپله وینا کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د امن لپاره د روغې جوړې سیاسي عمل یوازنۍ لار ده.
And its reduction should be an important objective of the peace talks.
افغانستان کې سیوا کېدون کې تندروي یو لوی چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو تر ټولو لوی مقصد دی او د دې خبرو کامیابی لپاره د تشدد عملیات په اودرول وی. په اعلامیه کې که څه هم د طالبانو او د افغان حکومت د تګلارې پر پړاو او انتظاماتو څه خبره مخې ته نه راغلي خو زریه وایي چې دغه تګلاره به په درې پړاو کې مخ په وړاندې ځي چې پکې په لومړي پړاو کې به طالبانو ته د پیغام ورکولو حکمت عملي ټاکل کیږي. په دویم پړاو کې به د طالبانو سره د خبرو طریقې کار او کچري طالبان راضي سو نو په دریم پړاو کې به د طالبانو سره خبرې ممکن وي. په دې لړ کې تړلو هیوادونو ته ذمہواریاں هم ورکړې سوې دي او ذریعہ وایي چې پاکستان د طالبانو سره د رابطو ذمہواری په سر اخستې ده. د څېړونکو وینا ده چې په داسې حال کې چې په دواړو هیوادونو کې د تندروي پیښې خورا سوې دي، طالبان د خبرو اړخ ته راوستل به یو چیلنج وي. خدای دا هم وایي چې کچري اعتماد بحال کړی سي نو د طالبانو لوی ډله خبرو ته راوستل به ممکن سي. څېړنکار طلعت مسعود په دې اړه وایي
ان جب تک کې انکو یہ تسلیت اعتماد نہ آئے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. اگر اعتماد بڑھتا ہے اور کوئی نتیجے خیز بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈی ویپنائزیشن یا ہتھیار پھینکنے کی بات بھی ہوتی ہے. اور افغانستان میں اگر امن آنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو پھر یہی ہوگا کہ پھر دونوں طرف سے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے.
بل پلوتا د مطبوعاتي څنګه لاړه جاري سوي یو بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلي او پر افغان امن عمل او په سیمه ییزو حالاتو یې خبرې سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دې ورځې خبري خبرونه ته غوږ یاست. خبرمنو اوریدونکو، راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د رواني کورنۍ جګړې د سیاسي لارې حل پر رايستلو فشار راوړی دی. او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرداج عزیز وایي چې د سولې د خبرو مقصد تشدد ختمول دی. خو بلې لوري ته د افغان طالبانو ځینې چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دا یو اړخیزې خبرې هیڅ نتیجه نه لري. زموږ همکار ارباب محمود علي یو څیړنیز رپورټ تیار کړی دی او راځي چې دغه رپورټ په ګډه سره واورو چې څیړنکاران څه وایي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د امن لار کې د ټولو لوی خند په تشدد کې اضافه ده. تشدد یو غټ چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو یو اهم مقصد دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې طالبان خبرو ته اماده کولو لپاره دوی ته ځینې رعایتونه ورکول پکار دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند کې په خپل یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د خبرو اترو د وخت په حق لسنه شي ویلي. دا پکار دي چې د شپږو میاشتو دننه وشي. د پاکستان د تحریک انصاف یو غړی شیرین مزاری وایي که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتو او نورو چارو کې همکاري نه وي نو دا مسله به دوام ولري. مونږ ته به داسې لارې چارې لټول وي چې هغه کسان یوازې کړو څوک چې وسله نیک دي یا خبرې نه کول غواړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دننه داسې ډلې موجود دي چې خبرې کول غواړي. دی رانګ انیمی امریکا ان افغانستان، یعنی غلط دښمن امریکا په افغانستان کې، د کتاب لیکواله کارل ټاګال په نیویارک ټایمز کې لیکي چې حقانی ډله، کوټه شورا او اوس د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم په پاکستان کې موجود دي او د امریکا او افغانستان د حکومت د بار بار غوښتنې باوجود پاکستان طالبان خبرو ته نه دي آماده کړي. افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو په خوانی مشر جنرال جان کیمبل د تیر زیارت پر ورځ د سنت کمیټې ته ویلي پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو په اډو باندې ورته تشویش دي.
I am concerned about what is going across both from Pakistan into Afghanistan and quite frankly as General Hale has talked about.
په پاکستان او افغانستان کې پروانو هله زلو تشویش لرم. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف راته د افغانستان نه پاکستان ته د تلونکو شایانو په حق لویل دي. د افغانستان طالبانو وایس اف امریکا ته ویلي د سلور ملکونو هله زلې یو طرف دي او تر سوچې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه نوی وتره تر هغه د هیڅ نتیجې نشي راوړلې. خو هاغلی عبدالله عبدالله وای افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو ضرورت دی ځکه چې دوی د افغانستان ځواکونو ته تربیه ورکوي او ادارې مضبوطوي. زما خیال دی چې دوی به د 2014 وروسته هم په یو شکل یا په بل شکل کې موجود وي او د دې ضرورت دی. د فروری په 13 نیټه به کابل کې د څلورو ملکونو غونډه کیږي او مطبوعات وایي د رواني میاشتې اخیره پورې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو شروع کولو کوشش کیږي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د وایس اف امریکا دی ورجو د قدر من اوریدونکو، پاکستان کې هم تشدد ورځ تر بل ډیریږي او څنګه چې تاسو په خبرونو کې مهم ویل چې د پاکستان د ناامنۍ صوبې بلوچستان په سرخاره کوټه کې د امنیتي ځواکونو د یو کاروان سره نږدې تر سره شوې چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د سرچینو تر مخه دغه چاودنه د زلې کچېری سره نږدې د اف سي ځواکونو تر د کاروان تر څنګ شوې وه او په نتیجه کې د اف سي د عسکرو په ګډون 8 کسان نور وژل شوي. رسنیو سره خبرو کې د کورنیو چارو سکتر اکبر حسین دورانی په پخلی کړی دی چې وژل شوو کې د اف سی اس کارو 15 نور مخامی کسان وو. په دې حکله زموږ همکار نوشروان خلندر یو ریپورت تیار کړی دی او دوی تاسو پام راګرځو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. دغه پیښو د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ د نوغې اوښکلو لپاره جوړ کړی شوی کامی اکشن پلان باندې د اولس نیوکې او پوښتنې نور زیاتې کړې دي. د خالی په ورځ د بلوچستان سرخار کوټه کې په امنیتي ځواکونو شوی ځانمرګ برید او د دې نه وړاندې د خیبر پختونخوا 400 په باچا خان پوهنتون د برید ترڅنګ د نوي کال جنوري په میاشت کې نږدې تر شلو پورې لوی او وړو پیښو او د دغه اکثره پیښو ذمہواري د طالبانو لخوا اخستلو پاړه سیډنکاران وای د پاکستان امنیتی معاملات یې ډیر زیات بیا پیچیده کړی دي. د کوټه څخه تعلق لرونکي خبريال او سیډنکار شهزاد ذوالفقار نه چمو په بلوچستان کې د پاکستانی طالبانو ډلو زیاتیدونکو بریدونو پاړه پښتنه وکړه چې بلوچستان کې د بلوس ملت پاله وسلوالو ډلو په ضد د ډیر مودې راشي روان عملیاتو په لویو شمیره کې په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو موجودګي باوجود بیا هم طالبان څنګه دومره په اسانه سرخار کوټه کې امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. نو شهزاده ذوالفقار خپل سیړنه سده رنگ شریکوي.
د افغانستان کراس بارډر چې دی دوی لپاره کراس بارډر موومېنټ چې دی دوی لپاره ډېر آسان دی. دوی او خاص کر د یوب چې هلته د ضرب عذب شروع شوی دی په وزیرستان او په فاټه کې نو دغه ځای چې دی دوی تشدیدل راغلی دی او لا مالا یو لنک خو د غم ستا د سیکټرین کم خلک چې لکه لشکر جنگوی دی لکه چې لشکر هغه جیش الاسلام دی نو دا دوی ډېر زیات کنیکشن ستا ډېر زیات دوی بل سره مرسته کوي او ډېر په آرام دوی لپاره شلټر ملاویږي او ډېر دلته هغه بارود او کم شیان چې دوی لپاره دغه ستا چې دوی اټیک کوي ډېر آرام کولی شي او په کوټه لپاره دا یو الارمنګ هم دی.
د خیبر پښتونخوا وتلي خبریال او سړنکار اکیل یوسف زی وای پاکستان په خلو خو وای چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي خو حقیقت دا دی چې د پنجاب په خوره د پنجاب تندرو اسلامي او کشمیری ډلو د موجودګي او دغه ډلو آزاد نقل او حرکت د پاکستان امنیتی مسله ډیره پیچلې کړې ده. بلکې دغه مسله د افغانستان نه هم ډیره زیاته پیچیده ښکاری. د نور صدا سی وای
المیدا ده چې د پاکستان ایشو دا پاتې شوی ده یا مسالې دا پاتې شوی ده چې دته په کشمیر کې داسې تنظیمونو ضرورت ده چې هغه تنظیمونه نه صرف دا چې په کشمیر باندې یا په هندوستان باندې فشار واچوي بلکې هغه په افغانستان کې بیا خپل عملیات پیل کوي او د تعلقات چې دي د افغانستان سره هم خرابېږي د امریکا سره هم خرابېږي. خو دی وایي چې زما دغه په کشمیر کې دا مجبوري ده او هغې په دې د حق خود ارادیت د جنګ هم ورکوي د جدوجهد هم ورته ورکوي. دغه رنګ یې په پنجاب کې د اویاو نه زیات د اویاو نواله د سلو پورې تنظیمونه دي چې هغه د دوه وزارت داخله او د انټلیجنس ایجنسیانو په خپل باندې کل ادم ډکلیر کړی دي. خو دغه خلاف موږ د نېشنل سنټر باندې د هغه خلاف هغه څه کارویان ونه شوې کوم چې په پاټا کې په خیبر پښتونخوا کې کېده. نو دغه د دغه کوم تزار بیانې دا یا د دغه پالیسۍ کې کوم ابهام دی نو هغه د دغه مسلې لپاره چې د جوړ کړې ده
شړنکاران وایي د خو بد طالبانو زړه پالیسۍ ک پنجاب کې په عمل په نظر نه راځي. اسلام آباد کې د حکومت مقابله کې د سور جماعت مولا عبدالعزیز طاقت ورخکاری د ترهګرو ډلو صلاحیت د امنیتی ادارو د امن په ځای کولو داوی چیلنج کوي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاک چینا کوریډور په مسله او فاټا کې د اف سی آر په مسله د دغه سیمو د اولس سره غیر سنجیده معامله شړي. نو بیا نشي کېدی چې د امن داوی په رښتینو خوب کې بدلی شي.
ستمن اوریدونکو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیر ورځ په جنیوا کې خبریالانو او د سر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره چا هم خپل پوځیان راولېګل نو د هغوی مړی به بیرته ورتلی کی. دا خبر نو موړي د هغه ورسته کړی دا چې یو څو ورځې وړاندې د سعودي عرب د پوز ویاند جنرال احمد اسيري مطبوعاتو ته ویلی و چې د داعش یا دولت اسلامي ترهګرې ډلې ته په شام کې ماتې ورکولو لپاره خپل ځواکونه لیږلو ته تیار دي. د دغې وړاندې زهر کلی امریکې حکومت هم کړی و. په دې حق لاس مونږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم دا خبرداري په داسې وخت ورکړې چې د سعودي عرب دفاع وزارت مطبوعاتو ته یو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب داعش یا ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد نړیوالو هلو ځلو په مد کې خپل خصوصي ځواکونه په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره لیږلو ته تیار دي. دا خبره د سعودي عرب د پوز ویان جنرال احمد اسيري العربيه ټلویزیون سره په یوې مارکې کې وکړه. جنرال اسيري د ترکی ځواکونو په همکارۍ سره د دغه ګام پخلی کړی. دواړه هیوادونه یعنی ترکی او سعودي عرب په شام کې د صدر بشار الاسد واک ختمول غواړي. د دغه وړاندیز وروسته د شام حکومت لخوا هم په عکس العمل کې ویل شوي چې کچرې سعودي عرب ځمکني عملیاتو لپاره خپل پوز راولېږه نو د دوی پوځیان به په بکسو کې بندځي. دا خبرې د شام خارجه وزیر ولید المعلم خبریالانو او د سر چارواکو ته په جنیوا کې وکړې. ولید المعلم یو خبره بیا تکرار کړه چې د شام حکومت به تر هغې ځمکني عملیات یا ډزبندي نه کوي تر څو چې ریاست اسلامي القاعده یا باغی ډلو په شام کې جګړه جاری ساتلې وي.
ما زلت اقول العقل والمنطق يستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت.
د شام خارجه وزیر وای چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده. نوموړي په واضح ټکو کې وویل چې په شام باندې که چا هم یرغل وکړو نو مړی به د لرګي په بکسو کې واپس ځي. د امریکې صدر باراک اوباما د سعودي عرب لخوا په شام کې د پوځونو لیږلو د فیصلې هرکلی کړی. خو د شام خارجه وزیر ولید المعلم په جنیوا کې په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میستورا په اړه هم د خفقان مظاهره وکړه. د ویل چې د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده دا فیصله هم غلطه ده چې د شام حکومت باغیانو سره د خبرې وشي ولې چې دغه باغیان د اولس نمائندګي نه کوي. نوموړي د روس تاینه او مننه وکړه چې د شام حکومت سره څنګه په څنګه جنګیږي.
الدور الروسي لن يتوقف الا بعد هزيمه.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم وویل د روس په شام کې د پوځي عملیاتو کار تر هغې دوام لري تر څو چې ریاست اسلامي جبهة النصرة او نورو ترهګرو ډلو چې القاعده سره تابع لري هغوی ته ماتې نوي ورکړي. د زیاتوي چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سمون خوري. ندیم شهادی په ټفټس یونیورسيټي کې د ډیپلوماسۍ د سکول مشر دی. دی وایي چې په شام کې به حالات ورځ پر ورځ خرابيږي تر څو چې حکومت او د شام د حکومت ملاتړي په حکمت سره رامخته شوي نه وي.
There is now increasing recognition that Russia, Iran and the regime.
دی وایي چې دا خبره اوس منل شوې چې په شام کې روس، ایران او د اسد حکومت د پوځي حل په تګلارې عمل کوي او بلدا چې امریکا او د دوی اتحادیان د دې فکر او سوچ مخه هم نه نیسي. د دې مطلب بداوي چې مایوسی او تندروي تبه په دغه خطه کې وده ملاويږي. په دوبۍ کې میشته یو سیډونکې تھیودور کیراسک بیا بل خوا دا دریز لري چې په شام کې د امریکا او د دوی اتحادیانو یعنی سعودي عرب لخوا مداخلت به لیونتوب وي. په داسې حال چې دغه حالات سخت کشیده دي او کچري حالات نور هم خراب شول نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې د مطبوعاتو نه کوم موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
په سعودي عرب کې اسلامي شرعي قوانين نافذ دي او د هر جرم په سر د شريعت مطابق سزاګاني ورکول کیږي. هر کله چې په اسلامي شرعي قوانینو کې د ارتداد یا د مرتد کېدو سزا مرګ ده. په دې سبب سعودي عرب کې یو شاعر اشرف فیاض ته د خپل مذهبي اسلام نه په اوړېدو یا په مرتد کېدو د مرګ سزا اورولې شوې وه، خو په دې کې اوس بدلون راوستل شوی دی. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر ادارې سعودي عرب کې دغه شاعر اشرف فیاض ته د مرتد کېدو په د اورولې شوی سزا د تفصیل په باب لا لیکلی ده. نیویارک ټایمز د خپل اداري په شروع کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې شاعر اشرف فیاض ته د مرتد کېدو په جرم کې د سر قلم کېدو په اورولې شوی سزا کې بدلون راوستل شوی دی او د دا سزا اوس اته کال قید، 200 کړو او د ټولو خلکو په وړاندې په خپل جرم او ګناه خپېمانه ښکاره کولو ته راکمه کړې ده. خو نیویارک ټایمز خپله اداریه کې تپوس کوي چې د اشرف فیاض په سزا کې په کمی کولو به سعودي عرب د دولت اسلامي غوندې د کارونو کولو تورونو نه خلاص شي، ځکه چې دولت اسلامي هم د سعودي عرب په شان د خپلې انتهایي مذهبي نظریې او د بېرحمه سزاګانو دپاره مشهور دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې د اشرف فیاض دا نوې سزا په تیره نه اورولې شوې ده. دې نه وړاندې اشرف فیاض د توهین رسالت او یوې پردی ښځې سره د ناجایز تعلقاتو مجرم ګرځولې شوی و. دا تورونه په ده سره د نیولې شوو تصویرونو او د ده د شاعرۍ د یو کتاب په بنیاد لګولې شوي وو. د اشرف فیاض د شاعرۍ مجموعه 100 کاله وړاندې سعودي عرب نه بهر په یو ملک کې چاپ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې اشرف فیاض په خټه یو بې وطنه فلسطینی دی، عمر 15 کاله دی. د په کال 2014 کې یو هوټل کې چا سره د بحث مباحثې کولو وروسته نیولی شوی و، خو بغیر د ستورونو لګولو زر خوشی کړی شو، خو سمو د پس بیا ونیولی شو او د توهین رسالت تور پې پورې کړی شو. دغه گرفتارۍ نه پس دته د 40 کال قید او د 200 کړو سزا وورولې شوه، او چې د خپلې دې سزا خلاف اپیل وکړو نو په جواب کې ورته د سر قلم کېدو سزا وورولې شوه. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې په روانه هفته کې د یو بل اپیل په جواب کې د ده په سزا کې بیا کمی شوی دی. د ده په سزا ټوله دنیا کې هنرمندانو او د بشري حقونو ډلو بد رد ویلی دي. اخبار لیکي که د اشرف فیاض د سزا خلاف بهر دنیا شور او غوغا نه وی کړې نو پته نشته چې د ده به څه انجام کېدو. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې سعودي عرب د خپلو سختو شرعي سزاګانو په سر په عالمي سطح سختې ملامتې سره مخ دی. په سعودي عرب کې د وهابي مسلک سخت دریده اسلام نافذ دی. هم دې مسلک نه دولت اسلامیه او نورو جهادي ګوندونو هم اثر اخیسته دی او د ملک عدلیه هم د دې مسلک د سخت دریده عالمانو په ولقه کې ده. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې د سعودي عرب حاکمانو ته اوس موقع ده چې شاعر اشرف فیاض ته ورکړې سزا ختمه کړي، ځکه چې امریکا کې د اهل قلم د پن امریکا نومي تنظیم په نیز د شاعر اشرف فیاض کار په ساده الفاظو کې صرف د انساني فنکارۍ څرګندونه ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره دروخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبرې خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسی. تاسو کولی شئ چې په همدغه سپو باندې د مشال رادیو واوري، او هغه به اوس هم په څو شیبو کې پیلیږي. زه ستاسو کوربنه منظر شهید، او زموږ همکار او د دې خپرونې پروډیوسر ارشد علي ستاسو نه اجازه اخلو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو، سرلوړه او آباده اوسئ.